د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوه. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پیل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالر کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا له لوري په مالي او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي، طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحده ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولي. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. د سیګار راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد د اقتصاد ثبات ساتل دي. د پاکستان پوځ وایي چې ځواکونه د شنبې په ورځ د بلوچستان په شمال لویدیځ ناکراره سیمه کې له بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو 13 غړي او 23 یاغیانو ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې ملیشو ته د دغه تلفات هغه مهال واوښتل چې دوی له یاغیانو سره چې افغانستان پولې ته څیرمه د کلات سیمې په یوه مهمه لاره کې خنډونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوځ ویلي امنیتي ځواکونو د دغو نښتو په پایله کې چې د شنبې تر سهار پورې دوام وکړ له سړک موانع لرې کړل. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په جریان کې 13 امنیتي سرتیري ووژل شوي او ځواکونو همدارنګه د وژل شوو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوځ همدارنګه وویل په سیمه کې په روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم ووژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې په تیرو 44 وبخې پتیر 2023 کال کې د 2023 کال پرتله پر ملکي ملیشو او پوځي امنیتي ځواکونو د مخالفو ډلو په وسلوالو بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی. د پاکستان پوځ په دسمبر میاشت کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو په 2023 کال کې 925 یاغیان وژلي چې هغه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړ شمېر دی. پوځ همدارنګه تیر کال د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې د 383 سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاوز ته امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه مهم غړي د حملې پر یوه طرح برید وکړي. دا د جنوري له 6 رئیس چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړې لومړی ځل دی چې نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ټرمپ یو نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ټرمپ یو بیان کې وویل دغه قاتلان چې متحد ایالتونو او زموږ متحدینو ته ګواښ کړی او په سمڅو کې پټ شوي وو موږ موندل. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونو کې دغه سمڅه چې دوی پکې پټ وو ویجاړ یا ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسیږي ووژل شول. په سومالیا کې داعش څانګه چې تر اوسه د هیواد په پونټلند سیمه کې ډیره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او هم د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د ارغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو د ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړې. د نوموړي دفتر متحدو ایالتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ ورسره ګوري. ټاکل شوي دواړه مشران به د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. په دې کتنه کې به د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې به په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې هم ترسره شي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر لاستازي سټیو ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه یې وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي چې کله دوی په واشنګټن کې سره وګوري. په غزه کې د نافذ شوي اوربند د 42 ورځو لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. په دوهم پړاو کې د پاتې یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو مسایل شامل دي. د اوکرين لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکرين کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کده. جنرال کټ کلاک رويټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکرين د روان کال تر پایه او په تیره کې په راتلونکو څو میاشتو کې له روسیې سره په اوربن سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکرين د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنګټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مې خبرونه په پایل کې وویل، د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ځوانانو لپاره تاندې څانګې او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت اي سي سي او د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3500 افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د پاکستان څانګې په خپل واتس اپ چینل خبر کړی، د افغان تابعیت اي سي سي کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د 40 ساعتونه یا 40 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت وروستی لارښود لمخیا افغانان چې درې مو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 1 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو لمخیا له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل،
بیشتر کسونه کې د انجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی، ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
هغه وا وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خلک خبرې کوي و باورې چې ګلې د دوستانو په منځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کیدلی شي قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګله لږه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان دي کوي خپل غني خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیله په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیله خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیر تمه لري او هیله لري نو نه چې دې چانه خفکیږي او اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي نو بیا خامخه زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي نو زه خامخه ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو غیر انغله نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید څه کړې نه وو خیر کدا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار م کوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسه وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ وای چې زه د تانه خپه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دغه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګی نه څه کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنز دغه سي ډیر ګلی کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلی نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګيله کون کې ته دې ګيله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو د سي باید ویلې نه وو د سي کار به کړی نه وو یعنی فکر کولا اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار چې زه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلی په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلی ورنه کوي چې دای ورته رسیدلې نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډول ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجه یا بیتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې مؤثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم شي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي او کتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پوهنتون کې درس ورکړ ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی دی مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی خو ته به وخت ورته نه لرې شخصي حساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول مانه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زوګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي دا د کورنۍ نه هم شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیاد دی ملګري ما نه همیشه خفه یي یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نه شي کولی شي حل کړي نو
بله ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي د ډیرو نږدې ملګرو ترمنځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره یعنی فاصله زیاته یې کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې یا موږ سره نه ګرځېږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړې یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي دې ته باید د حل لاره دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره داره چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دو لسمیشت یو څوک چا سره د څه شاو کې چې پښتنه ونه کی یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پری دی نو دی وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته د څه یو عنوان ورکول شم چې مکرره بی توجهي یعنی همیشه والی په یو بی توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک به احترامي وکي یا بې ځایه قضاوت وکي زه واقعا دې منه ډیر خفه کیږم
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمه وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د کډالکان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټساپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ ووي ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چاته رسیدګي نشي کولی سخت ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتوان آرام کوي وخت نه لري ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر خوشینه دي وی چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي ته مونږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډیر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسئ دی نشي کولی چې مسجازانو ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا حتی کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغې هغه مشکلات درک کړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور که هغه ډېر ښه ملګرتی، هیڅوک د ګیلې وخت نه پیدا کوي. درک کړي که نه احساس وي، که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګیلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوړلانو دې ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولی رسیدګي نشم کولی، حتماً یو بل څوک هم دستدای کوي. ټول خود راحت ژوند نه لري، افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکوي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري، یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواه شوی، همدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړي ژوندي ته رانغی، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموع کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره یا چه آغا امیشه حق نا حق گیلی کهی، مثلا که یاو دی تلیفون زنگیم بل ملگرای پورته نکری نو بیا گیلی کهی، دا گیلی دیری و بدی سی پسی، دسی کم چوک لره پا خپل منز که؟
بله، زمگو یاو ملگره ده ده رفان الله راشدی پونو محنی ایدی گلبتا نو میواید واقع لما ما تا مسج وکی یا پیغام وکی پا واتساب که یا امدسی کل تلفون وکی یا ایز پا وقت زواب نکم، بیا حتی دومره گیله منوی چی نور و ملگر تا بیا زما پاره بانی وی چی دتا می پا دغا وراز بانی دغا ساعت بانی زنگ و حلی و او ده زما تلفون زواب نکر ده پا ما کبر که یو، یعنی دغه خبره وی. بلکه ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې گیله من کیږي. لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي، گیله زړه ترازی، کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسمه تلیفون نه ځوابي یا ول داسمه پوښتنه نه کوي.
گیلو کولو زیان خپل کاست چې گیله کوي چې کېدلی شي تاسو په نظر، مثلا لکه څومره چې بل نه گیله کوي خو امو عمره ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل گیله کوون کوي، کاس کې انجلی وی کاله کوي، هر ځوان کوي چې گیله کوي
خپل د ته څومره ځان رسولی سي
ګلمن کېدل یا ګلی کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي که هلکان وي دوی باید ګلمن نشي ډېر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل ګلی کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګلی کوي په ځای د چې ګله وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولاره ورولټي زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نه شي په خپله لاس په کار شي او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګلی ډیر وګدي سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو دوه شنو لامل څومره کیږي د ګلی بیا په تیرې بې ځای ګلی حقونه حق
ګیلې دا ګیلې کې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولا رب تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پتړه وته ګلی کوینو اتمن مدد د ځوانانو ترمنځ د فاصله باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل شي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیله من نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیکسینو بیا یو بل نه ګلی کوي په ځای د دې چې ګلی وکړي کچېره مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلی په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل ته نوې خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده چې انجن وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ سي
ماتمن د څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کده د وسی وی یا ترې وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا ده چې د کار چې زه پراتم کې ملګری ګلم منکیږم یا ترې ګل کوم پخپله باید ترې ونرزې پور مخ ته لاړ شم او بیا هغه مقابل لوري ته یو قناعت ورکړم چې دومره زما د وسه کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده که د ته ورته د حلې ورلار ورولتې یا ستا د وسه کېږي یا یو بل ملګری کې دی که همکاري کولی شي دغه البته یو حل لارې کېدلی شي. پکار دا ده چې د نورو پروګو باندې باید موږ بار نه شو او له ګیلو باید تیر شو او عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستان دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل لوی خدای پاک چې جلل هو د ادم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو ادم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د ادم علیه السلام نسل ډیر کړي او د ادم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. ادم علیه السلام د بي هوا نه سره د مکه معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 8 ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقی اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراسانی په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا یعنی دغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و دغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغلې. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والی داود بن علي د مکه او مدینه امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبد الله بن علي په شان کې اوسیدونکو امویان په قتل کړل. لاندې دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخسي، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړی و هغه ټول غچونه ابو العباس صفه د امویان څخه واخسته. د صفه دا وژنې یوازې په دشمنانو کې نه وی، یعنی یوازې خپل دشمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د نږدې ملګری هم وژل شو ابو سلمہ د لومړی وزیر په توګه مقرر کی، خو هغه هم د څه وخت څخه وروسته ووژل. د ابو سلمہ د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو اجمی مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. سپا لکه څنګه چې ما مخکې وویله، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1026 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د سپا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې سپا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېنستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و، هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس کې چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلی د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور له مړینې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي. دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هیواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او بېاتفاقۍ سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا واک ته د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشوني وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون. خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. پا په 1900 زیږدیز کال کې میرویس خان په مشری خلګو په خپل پاتون سره د صفویانو وکمنی او د کندهار د والی ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دا هغه دولت هم دیش کلون څخه ډیر دوام نه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتنبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسی ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسی ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسی ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونه د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.